السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو دوو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. لومړۍ خبري مجله مو دېرش دقیقې ده. اوري چې امریکا وی حکیم الله مسعود د ځینو بریدونو په پلانولو تورن و. تر هر څه مخکې له فرشتې جلال زینه خبر نوري.
جمهور رئیس حامد کرزی ویلی د پاکستانی طالبانو پر مشر حکیم الله مسعود حمله به وخت وا او د هیله مندی چې د حمله به د سولې هڅو ته زیان رسوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله او د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر سره ګوري. او په مصر کې د لواکل ریشیوی ولسمشر محمد مرسی او د اخوان مسلمین د ډلې د 14 نورو مشرانو محاکمه د جنوري تر 8 می وځندول سو. جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان د تحریک طالبان د مشر حکیم الله مسعود د وژل کېدو لپاره حمله به وخت بللی او هیله څرګنده کړې ده چې دا حمله به په سیمه کې د سولې هڅو ته زیان نه رسوي. دا خبره د جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې راغلې ده. اعلامیه وایي چې جمهور رئیس حامد کرزی پرون ماښام د امریکا د کانګرس د یو لوړ رتبه هیئت سره کتلی دي او دا خبره یې په دقیقتنه کې کړې ده. د اداري فساد سره د مبارزې او د څارنې خپلواکه کمیټه د انتخاباتو له خپلواکه کمیسیون څخه غواړي چې د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو مالی منابع معلومی کړي. د دې کمیټې وغړي یما ترابي نن خبري غونډې ته وویل باید د دې پیسو د څارلو لپاره یو سیستم رامنځته شي.
اول باید قواعد ایجاد شود، طرز العمل ایجاد شود که ما بتانیم
داسې قواعد او کړنلارې باید رامنځته سي څو د هغوی له مخې موږ وتوانیږو چې د هغو پیسو د څارنې لپاره چې د انتخاباتو پر پروسه مصرفېږي نظارت وکړو. د کمیټې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې چې د دې کمیسیون یو شمېر کارکوونکو ته د لقب ورکولو څخه د مخنیوي روزنه ورکړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ډېر ژر به د دغه وزارت یو هیئت روسیې ته ولاړ سي او هلته به د نفتي موادو د اخیستلو یو قرارداد لاسلیک کړي. د سوداګرۍ وزارت مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مواد د ژمي په موسم کې د افغانستان دننه د تیلو او د سوندو نورو موادو د بیو د راټولولو لپاره اخیستل کیږي. د کابل په بازارونو کې اوس یو لیټر تیل په څلور شپته افغانۍ پلورل کیږي. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم راتلونکي اونۍ په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ په شلوره د غوراوي لپاره په سیالیو کې ګډون وکړي. د کرکټ بورډ وایاند ازادي راډیو ته نن وویل چې افغانستان به په بی ګروپ کې و لوبي کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله او د بهرنیو چارو د وزیر شهزاده سعود الفیصل سره تر کتلو مخکې وویل سعودي عربستان د امریکا یو ډیر مهم متحد دی. جان کیری نن په ریاض کې د امریکا د سفارت کارکوونکو ته په خبرو کې وویل سعودي عربستان د منځني ختیځ د امنیت لپاره ستر لوبغاړی دی او د سعودي د هڅو ستاینه کوي. دی پرون په مصر کې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په دې یولس ورځني رسمي سفر کې اسرائیل، لویدیځ غاړي، اردن، متحده عربي اماراتو، الجیریا، مراکش او پولند ته ولاړ سي. په مصر کې د لواکل ریشوی ولسمشر محمد مرسی او د اخوان مسلمین ډلې د 14 نورو مشرانو محاکمه نن د جنوري تر 8 می وځندول شو. ویل سوي چې محمد مرسی او ورسره کسانو د محکمې په خونه کې د مرګ په پوځي حاکمیت شعارونه ورکول او قاضي د دې بهیر ځندولو ته مجبور شو. محمد مرسی د محکمې په خونه کې ویلي زه د مصر قانوني ولسمشر یم او د دې مسخره کارونو د پای ته رسیدو امر کوم. محمد مرسی او ورسره کسان نن د قاهره د پولیسو اکاډمۍ ته د محاکمې لپاره بیول سوي وو. د محکمې د خونې د باندې هم د محمد مرسی او شمیر پلویان راغون شوي وو او اعتراضی شعارونه ورکول. د هغه یو پلوی ماجد محمود نن رویټرز اژانس ته وای
طبعا ده محاکمه هزليه نزل حق على الناس وبتقول عليهم محاكمه
دا وای سرګند چې دا محاکمه ده شرم ور محاکمه ده. حقوقي خلکو ته ویلي و چې دا به ورشتنی محاکمه وي خو خلک یې وغولول. کچیر د مصر د وسلوالو ځواکونو عمومي مشر جنرال عبد الفتاح السيسي او د هغه د رژیم خلک رشتین انسانان وینو موږ غواړو چې دا محاکمه علني سي ترڅو پوسو چې رشتیا خبره څه ده او کوم کار غیر قانوني دی. محمد مرسی روان کال د جون په 3مه لواکل ریشو. دوی په 2012 میلادي کال کې په دسمبر کې د ولسمشر لمانی بهر په دغه نشټو لپاره د خلکو په هڅولو تورند چې څناسل سنه پکې اوجل سی او کچېر دوی مجرمو په جندلسینو په عمر قید یا اعدام محکومې دلای شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د امریکا سره پر اړیکو د بیا کتنې لپاره د ملي امنیت په چارو کې خپل سلاکاران ورغوښتي وو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دې غونډې پریکړه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته کړې ده. اسلام آباد وایي چې د پاکستاني طالبانو سره د سولې مذاکرو ته خنډ پېښ شوی دی. په عین حال کې د پاکستاني طالبانو یو قومندان چې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط د ازادي راډیو سره خبرې کولې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان نوې موقت مشر شاهین بیچنای نومیږي او پرون ټاکل شوی دی. د پاکستاني طالبانو د غویان ویلي د حکیم الله مسعود پر ځای دایمي مشر لانه دی ټاکل شوی. د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک مشران روانونی په یشمیر افریقایي هیوادونو کې د اقتصادي پرمختګ او سیاسي اصلاحاتو د ملاتړ لپاره د افریقا ساحل سیمو ته ځي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د نړیوال بانک مشر جیم یونګ کیم نن مالی ته ځي او دواړه مشران به له هغه ځای نایجیریا بورکینا فاسو او بیا چاد ته ولاړ سي. او د روسیې د ناکراری شمالي قفقاز د داغستان په جمهوریت کې درې تنه چې چارواکي وسلوال کسان غني وژل سوي دي. په روسیې کې د تروریزم ضد ملي کمیټې ویلي چې مشکوک کسان د سیمې د یوې غیر قانوني وسلوالې ډلې غړي وو چې د تروریزم پر ضد مبارزې په عملیاتو کې نن وژل سول.
د ازادي رادیو ماښامنې خبري مجله اوري. پولیس مشر کرزای وای د پاکستانی طالبانو مشر په نامناسب وخت کې وژل سو. د پاکستان د مدني ټولنې د زونو سازمانونو یو ډله کابل ته تللی چې لبیلابلو ډلو سره وګوري.
اصلي ټینګار په همدغه باندې وشول چې نور باید د افغانستان د پاکستان ځوانان یا پرلمانونه باید په خپل دولتونو باندې فشار راوړي چې دغه اوسنۍ مشکل له منځه یوسي.
په کابل کې یو ټولنه وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې پر انتخاباتي کمپاینونو له حد زیات پیسې مصرف شي.
2 میلیونه افغانۍ د ولس مشریزو ټاکلو لپاره کاندیدان کولی شي چې د کمپاین په برخه کې ولګوي. زه فکر کوم چې دغه اندېښنه په ځای نه ده.
د افغانستان د هوایي چلند اداره مني چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په یوه دسګا کې ستونزې پیدا شوي.
نو دا هغه د لپاره موږ خپل اقدام کړی دی. دا هغه کار چې دی دا هر څوک نسي کولای. دا کمپنۍ په نامه د تالیس نومیږي چې په جرمني کې ده. دوه سره په تماس کې سی ویو.
د پاکستان په خوانی پوزي مشر پرویز مشرف د سور جماعت د خطیب د وجنې په قضيه کې په ضمانت خوشی سو.
کچری هغه شاهدونه د خلاف ثابت کړي شو چې په هغه کې دا ثابت شو چې چنل پرویز مشرف دا اقدام کړی دی نو سزا ورته ملایوي.
په دې خبري مجله کې د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. افغان ولسمشر حمید کرزای وی د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود په یو نامناسب وخت کې وژل سو او تمه ده چې دا کار به د سولې حادثه زیانمن نه کړي. ځینې کارپوهان هم وی د ولسمشر په ګډون افغان چارواکي دا اندېښنه لري چې د مسعود وژل کېدل به د افغانستان د سولې بهیر ته زیان ورسوي. تفصیل د اسد الله الدین په رپورت کې.
کته هم د هیواد د نن ځینې کړي ډاډه دي چې د حکیم الله مسعود وژل کېدل به پر افغان طالبانو او د دوی د سولې پر هڅو کوم اغیز ونه کړي. خو ولسمشر حامد کرزای وایي مسعود په نامناسب وخت کې وژل شو. ولسمشر کرزی د ارګ په ماڼۍ کې د امریکا د کانګرس له یو پلاوي سره د ملاقات پر مهال وویل هله ده د مسعود وژل کېدل د افغانستان او پاکستان د سولې پر روانو هڅو کوم اغیز ونه کړي. له ارګ څخه د خبرې شوې خبر پانه لمخې ولسمشر حامد کرزی همدارس په لندن کې د پاکستان له صدر اعظم و شریف سره خپل وروستي کتنه هم ډیره مهمه او ګټوره بللې. کارپوهان وایي د ولسمشر اندېښنه لدې عمله ده چې دا پیخه خای د دې سبب شي چې د پاکستان د صدر اعظم وروستي ژمنه عملی نشي. حاجی سید داوود د ولسمشر حامد کرزی دا اندېښنه په ځای بولی او وایي چې د حکیم الله مسعود وژل کېدو پاکستانی طالبان په غوسه کړي او دوی به په لاند وخت کې د اسلام آباد له حکومت سره د سولې خبرې هم پیل نکړي.
د پاکستان د طالبانو تحریک هم د افغانستان د تحریک د مشر ملاصف محمد عمر سره بیعت لري. د دولت او د پاکستانی طالبانو ترمنځ مخالفت راځي. دی د شکه د افغانستان د طالبانو په تحریک هم تاثیر کوي. دغه مسله چې شوې ده نواز شریف نشي کولای پاکستانی طالبانو ته قناعت ورکړي او کله چې هغوی قانع نه وسي او د پاکستان خپل لانجه د خپل طالبانو سره یې نو پاکستان به څنګه وشي کړی. زموږ طالبان دې ته ووایي چې ښاغلي کریم سره د مذاکراتو کې برخه واخلي.
وروسته لدې چې تیره جمعه د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې ووژل شو، اوس پاکستانی طالبانو ویلي چې له اسلام آباد سره د سولې د خبرو هیڅ جواز نه دی موجود. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي د پاکستانی طالبانو د مشر وژل کېدل به پر افغان طالبانو ډیر تاثیر ونه لري.
دا چې د پاکستان حکومت یا د پاکستانی طالبانو ترمنځ کم خبرې د سولې پر رابطه شروع کېدو علاوه هغه کې په طبعاً یو ځنډ راځي، زه فکر کوم چې افغاني طالبانو باندې به ډیر تاثیر ونه لري دا موضوع.
خو د افغانستان د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د مسعود وژل کېدل یوه لویه ضایع بللې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې د امریکا د دې ډول حملو مخنیوی وکړي.
افغان ولسمشر حمید کرزی هیله څرګنده کړې چې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژل کېدل به د افغانستان د سولې حد زیانمنې نه کړي. د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود د تېرې جمعې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. ځینې کارپوهان هم اندېښنه لري چې د مسعود وژل کېدل شي د افغانستان د سولې بهیر ته زیان ورسوي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ویان ویلي چې د پاکستانی طالبانو د مشر وژل کېدل به پر افغان طالبانو ډېر تاثیر ونه لري. د دې متناقض او اینا و هدف څه دی او په دې دوړو هیوادونو کې د سولې رواني هڅې کوم اهداف لري؟ په دې اړه احمد تکل د ولسی جرګې لغړې شکریه بارکزی سره مرکه کړې. میرمن بارکزی د مرکې په پیل کې د ولسمشر کرزی د څرګندونو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
زه فکر کوم چې ولسمشر کرزی د روان پاکستان سولې خبرو ته اشاره ده چې پاکستان غواړي پاکستانی طالبانو سره خبرې اترې سولې او جوړجاړې ته ورسیږي. خو زه فکر نه کوم چې دا وخت به د ولسمشر کرزی یا نورو په لاس باندې څه وټاکي چې څوک ووژل سي څوک په خپل ځای پاتې شي.
نو فکر کوي چې یا حداقل ولسمشر داسې فکر کوي چې حکیم الله مسعود د افغانستان د سولې په هڅو کې کوم خاص رول درلود، همداسې؟
زه په دې باندې ډېر باور نه لرم، ځکه چې پاکستانی طالبان تر ننه پورې هم حداقل د افغانستان دولت او د طالبانو په منځ کې د سولې خبرو اترو ته خوشبینی نه ښکاره کړي او د دې ترڅنګ کوم خاص مرستې د افغانستان د دولت او یا هم د سولې په خبرو اترو کې تر ننه پورې نه ده کړي. خو زه فکر کوم چې پاکستان لپاره محسود ډیر مهم و، ځکه چې د پاکستان غبرګون د حکیم الله محسود د وژنې سره ډیر سخت غبرګون و چې کله هم دا کار نه و شوی او دا داخلي چې یعنی محسود دی ته ډیر قدرمن او نږدې دوست و ملګری و، سربیره پر دې چې ډیر حملې په پاکستان او په افغانستان کې د دې شبکې د خوا څخه ترسره شوی و. خو بیا هم داسې ماته ښکاره کیږي چې پاکستان داسې فکر کوي چې خپل یو ډیر نږدې دوست او خوږ ملګری د لاسه ورکړی.
ستاسو په نظر د افغانستان او پاکستان د سولې پروګرامونه یو هدف نه تعقیبوي په حقیقت کې؟
هیڅ ډول باندې د افغانستان او پاکستان د سولې پروسه بیل ده، اهداف بیل ده، اړخونه مشابه اړخونه دي خو بیا په محتوا کې یو د بل سره بیل راځي او قوت د دولتونو بیل ده. پاکستان کې درې اساسي قوت ده: پاکستان دولت، پاکستان پاوز او ISI او پاکستانی نور ډلې ټپلې چې په سیاسي او نظامی لحاظ باندې د دولت مخالفین دي. په افغانستان کې صرف دوه طرف ده، یو دولت ده او بلم ده دولت وسلوال مخالف ګروپ.
د سولې د عالی شورا د یو ویاند دا خبره بیا څه معنا چې وای د مسعود وژنب د افغانستان د طالبانو باندې هیڅ اغیز نه کوي او د افغانستان د سولې پر هڅو باندې څه تاثیر نه لري؟ فکر کوي دا خبره له هغې خبرې سره په تناقض کې نه ده؟
زه فکر کوم په طبیعي لحاظ باندې د مسعود وژل کېدل خامخا به د طالبانو په روحیه او په مورال او په لوجستیکي مرسته باندې به لږ او ډیر تاثیر واچي. خو کله چې سولې پروسې ته راځي هغه بیا د جنگ موضوع نه ده چې سړی وایي چې هغه لوجستیکي موارد او یا هم نور حملې او معلومات چې محسود افغاني طالبان ته دی په لاس ورکوله. زه فکر کوم چې دا بل اړخ د قضیې دی چې ډیر خاص تاثیر به ونه کړي. خو دا هم ډیره جوته باید شي چې چېرته افغاني طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه شي خامخا پایلې به د محسود او د دې نور په شانتي به چې یا به په زندانونو کې مړ شي او خپل ژوند له لاسه ورکړي، یا به بی پیلوټ او یا به پیلوټ تیارو کې به وژل شي، او یا به هم د خپل د پاکستانیانو لخوا نه د منځه لاړ شي. نو دا به خیر دی چې د سولې پروسې ته په سپکه ونه ګوري بلکې په قدر وګوري او همغږی شي هغه څه چې د زمانې غوښتنه ده.
د افغانستان د ولسي جرګې استازې میرمن شکریا بارکزیوه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د څار او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي شي د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې پر انتخاباتي کمپاینونو له ټاکلي حده زیاتې پیسې مصرف سي. د دې کمیټې چارواکي بیره څرګندوي چې امکان لري ځینې کاندیدان دغه پیسې له غیر قانوني سرچینو څخه په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران څخه ترلاسه کړي، خو د انتخابات خپلواک کمیسون دغه اندېښنه بې ځایه ګڼي. تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره رسمي کمپاینونه لا نه دي شروع شوي، خو ځینې ادارې اندېښنه لري چې امکان لري په انتخاباتي کمپاینونو کې له ټاکل شوي حد زیاتې یعنې په میلیونونو ډالر ولګول شي. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې چارواکي وایي چې د تیرو انتخاباتو د رپورټونو پر بنسټ امکان لري د 1993 کال انتخابات له اداري فساد او درغلیو سره مل وي. د دې کمیټې غړي ډاکټر یما تورابي د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کاندیدانو لپاره یو لړ مقررات وضع کړي چې باید د انتخاباتي کمپاینونو لګښتونه ثبت کړي. خغلی تورابي وایي
کول باید قواعد ایجاد شوه.
اوس باید داسې قوانین او کړنلارې جوړې سي څو موږ وکړی سو د هغو پیسو د څارنې لپاره چې د انتخاباتو پر پروسې لګیږي یو میکانیزم رامنځته کړو. د انتخاباتو په بهیر کې شاید سلګونه میلیونه ډالر ولګول سي، خو دا پیسې باید په ښه توګه وڅارل سي چې دا له کومې منبع راځي او پر څه شي باندې لګول کیږي.
د ښاغلي تورابي په وینا سربیره پر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د مالیې وزارت ته باید معلومه واوسي چې د کاندیدانو لخوا په انتخاباتي کمپاینونو د لګښتونو مالي منابع څه دي. نوموړي وویل دا اندېښنه شته چې ښایي ځینې کاندیدان د خپلو کمپاینونو پیسې له غیر قانوني منابعو په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران څخه ترلاسه کړي. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وړاندیز کوي د دې لپاره چې تیرې درغلۍ بیا تکرار نه شي باید د رای ورکونې د مرکزونو د کارکوونکو روزنه او څارنه نوره هم غښتلې کړي. دا کمیټه شپږ غړي لري چې درې یې بهرنیان دي او په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو ادارو پر کارونو څارنه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې اندېښنې بې ځایه بولي او زیاتوي چې په دې برخه کې له وړاندې میکانیزمونه او طرحې موجودې دي. د دې کمیسون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې مشخص میکانیزم لري، یو لایحه تصویب شوې ده په هغه کې ټول جزئیات راغلي دي چې کوم افراد او اشخاص د کاندیدانو د کمپاین لپاره مرسته کولی شي، کوم هغه حکومي او حقي اشخاص دي، او د دې ترڅنګ د انتخاباتو په قانون کې هم دا وضعه شوې ده چې 2 میلیونه افغانۍ د ولسمشریزو ټاکلو لپاره کاندیدان کولی شي چې د کمپاین په برخه کې ولګوي. زه فکر کوم چې دغه اندېښنه په ځای نه ده.
هغه زیاته کړه هغه کسان له مخکې له خپلو دندو ګوښه شوي چې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو شک پرې کېده. دا نور په وینا په پام کې ده چې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره 150,000 کسان په ښه توګه وروزل شي تر څو د درغلیو مخه ونیول سي. ټاکل شوې ده د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د محل ویش سره سم د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره کمپاینونه د دلوي په 14 او د ولایتي شوراګانو لپاره د هوت په 14 پیلېږي. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواکې اداره مانی چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د IALC په نامه یو د سګای کې ستونزې پیدا شوي، خو وایي چې لدی علي څخه یوازې په بیړنیو حالاتو کې ګټه اخیستل کیږي. د دې ادارې چارواکي وایي د جرمني له یوې کمپنۍ څخه د دې وسیلې د جوړېدو غوښتنه کړې، خو د هوایي شرکتونو مسؤلین وایي چې حکومت باید له ژمې مخکې دغه سیستم جوړ کړي. تفصیل اسدالله لودین څخه اوري.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره وایي دوی ته د پروازونو او مسافر خوندیتوب ډیر مهم دی او هڅه کوي چې هر تخنیکی ستونزه په لازم وخت کې هوار کړي. د دې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي وایي د کابل په هوایی ډګر کې د IALS په نوم یو سیستم شا او خوا لس ورځې وړاندې خراب تثبیت شو، خو دوی د جوړېدو لپاره له اړوندې کمپنۍ سره خبرې پیل کړي. ښاغلی حبیبي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې سیستم څخه په بیړنیو حالاتو او خراب هوا کې کار اخلي او دوی په کال کې 2 یا 3 ځلې کاروي.
ILS یو سو وخت مکه مشکل پیښ شو چې ول دا خراب دی د دې لپاره چې موږ دغه دستګاوی معلوم کړو موږ یو بل پروسه لرو په نامه د فلایټ چیک چې پرواز راځي او د دستګاوی ګوري پر 25 د اکتوبر باندې فلایټ چیک راغی او هغه فلایټ چیک موږ ته وویل چې په دستګاه کې په ځینې موارد کې لږ غلطي شته چې دا باید ژر سم شي نو د هغه دپاره موږ خپل اقدام کړی دی دغه کار چې دی دا هر څوک نسي کولی په دنیا کې خپل تخصصي کمپنیانې دي دا کمپنۍ په نامه د تالیس نومیږي چې په جرمني کې ده دوغو سره په تماس کې سی ویو
خاغلی حبیبی وای چې دوی د ډی اف اس وی او آر او ډی ام ای په نوم بدلې د زګاوي هم لري چې په بیړنۍ حالاتو کې الوتکې ته د کیناستول ارخونه کولای شي آی ال اس هغه سیستم دی چې په خراب هوا او بیړنۍ حالاتو کې الوتکې ته ارخونه کوي ترڅو د ناستې کرخه یا رنوي پیدا کړي له دې وړاندې وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي و چې د دې سیستم له خرابېدو سره به په ژمي کې ډېرې ستونزې پیدا شي او ډېرې الوتنې بلاغ وشي د کابل نړیوال هوایی ډګر د افغانستان تر ټولو مهم هوایی مرکز دی چې د هوایی چلند د معلوماتو له مخې هر ورځ شاوخوا 300 ملکی او پوځي الوتکې پکې ناسته ولاړه کوي په همدې حال کې د خصوصي هوایی شرکتونو مسؤلین هم د آی ال اس سیستم ډیر ګټور بولي او وایي چې حکومت باید د ژمي تر رسیدو جوړېدو ته اقدام وکړي د کام ایر هوایی شرکت مرستیال فرید پیکار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
آی ایل ایس سیستم چې د کابل په هوایی ډګر کې نصب شوی ډیر مهم دی کله چې دا سیستم غیر فعال وي او هغه هم په ژمي کې نو دا اندېښنې ځای دی ځکه په ژمي کې ډېرې الوتنې لغوه کېږي زموږ غوښتنه دا ده چې دا سیستم ژر تر ژره فعال شي
د هوایی چلند ځینې پوهان وایي خراب هوا په ټوله نړۍ کې د پروازونو په وړاندې یو خنډ وي او کله ناکله ډېر ورځ او ورخت د دې سبب کیږي چې هر ډول دزګاوې د لارښوونې له فعالیته ولویږي دوی وایي د افغانستان جغرافیوي موقعیت هم دا ایجابوي چې د الوتکو د سقوط د خطر او د ستونزو د مخنیوي لپاره هوایی ډګرونه په پرمختللو وسایلو سمبال وي
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
د پاکستان د مدني ټولنې د ځینو سازمانونو یو ډله کابل ته تللې چې له بیلابیلو ډلو سره وګوري دوی د دوشنبه په ورځ د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو له کمیسیون سره وکتل په عین حال کې د پاکستان د مدني ټولنې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده او باید د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاته سي تفصیل د ناجیه سپی په رپورت کې
د پاکستان د مدني ټولنې د سازمانونو شاوخوا لسو غړیو او د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون په غونډه کې په دواړو هیوادونو کې د سولې د ټینګښت او د سولې پر لارو چارو خبرې وشوې د دوشنبه په ورځ له دې غونډې وروسته د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عارف الله پختون وویل تر هغه چې پاکستان صادقانه همکاري ونه کړي نو په افغانستان کې د سولې ټینګېدل ممکن نه دی خغلی پختون خبر اعلانو ته وویل چې په غونډه کې د پاکستان د مدني ټولنې غړي او ټینګار وکړ چې د پاکستان او افغانستان پارلمانونه باید په خپلو دولتونو فشار راوړي ترڅو د سولې دروستو او د تروریزم په لمنځه وړلو کې جدي هڅې وکړي
د پاکستان د مدني ځوانانو راغلي او میټینګونه لرل اسی ټینګار په همدغه باندې وشول چې نور باید د افغانستان د پاکستان ځوانان یا پارلمانونه باید په خپلو دولتونو باندې فشار راوړي چې دغه اوسنۍ مشکل له منځه یوسي
د سولې او امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان د مدني ټولنې یو شمېر غړي کابل ته په داسې حال کې سفر کوي چې په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو اړیکې تر پخوا ښې شوې له دې مخکې هم د افغانستان او پاکستان خبري اعلان او د مدني ټولنې فعالانو د یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو له کمیسیون سره له غونډې وروسته د پاکستان د مدني ټولنې فعالانو هم ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګښت لپاره باید د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري پراخه شي ل دوی څخه یو تن اسمت الله خان وزیر په دې اړه وویل
موږ د پاکستان نه د مینې د محبت پیغام را وړای دی موږ به خامخا د یو بل سره په امن کې اوسېږو چې موږ پیس او ریکونسیلیشن چې کوم د پروسس روان دی پاکستان سره هیلپ کوي شي ځکه چې موږ په دې شي او پویدلو چې که تاسو ښه نه وئ نو موږ کله هم نشو ښه کېدی او که تاسو آباد وئ او په تاسو کې امن وي نو موږ به هم امن یو موږ به هم آباد یو
په دې وروستیو کې له افغانستان سربیره د پاکستان په یو شمېر سیمو کې هم ناامنۍ انتحاري حملې او چاودنې ډېرې شوې له دې سره داسې ښکاري چې د پاکستان د مدني ټولنې له فعالانو او غیر حکومتي کړیو سره هم داسې فکر پیدا شوی چې باید له افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې صادقانه همکاري وشي ځینې کتونکي وایي چې د پاکستان ملکي حکومت هم همدې نتیجې ته رسیدلی خو دوی لا هم د پاکستان د پوځي او استخباراتي کړیو په ارادو شک لري او وای دوی خی د افغانستان په چارو کې لاسوهنی ته دوام ورکړي.
د پاکستان په خوانی پوځي مشر پرویز مشرف د لال مسجد یا سور جماعت د خطیب د وژنې قضیه کې په ضمانت خوشی سو. د پرویز مشرف مدافع وکیل په اسلام آباد کې خبرلانه تول چې نوموړی به له پاکستانه بهر ولاړ نه سي بلکې په خپل هیواد کې به پاتوي او په محکمه کې به پر ځان د لګیدلو تورونو دفاع وکړي. تفصیل د ازادي رادیو د خبریال په رپورت کې.
د پاکستان د اسلام آباد یوې سیمه ییزې محکمې د سرو جماعت د خطیب عبدالرشید غازی د وژنې په قضیه کې د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر متقاعد جنرال پرویز مشرف په ضمانت خوشې کړ. د اسلام آباد محکمې نن سهار د قاضیانو د دلایلو تل اورېدلو وروسته د جنرال مشرف په اړه پریکړه خوندي کړې وه چې نن غرمه د نوموړي ضمانت د 2,00,000 روپیو په بدل ومانه. د پاکستان د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف قاضي په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پرویز مشرف به هیڅکله له پاکستانه بهر لاړ نه شي بلکې په خپل هیواد کې به پاتې شي. نوموړی په دې اړه وویل پرویز مشرف به هیڅکله له هیواده بهر لاړ نه شي بلکې په خپل هیواد کې به پاتې وي او په محکمې کې به پر ځان د لګیدلو تورونو دفاع وکړي. نوموړی اوس په ضمانت خوشی شو او زه ډاډه یم چې په نږدې راتلونکي کې به نوموړی د سور جماعت د خطیب د وژنې په دوسیه کې په بشپړه توګه خوشی شي او آزاد بشي. د پاکستان د قانوني چارو کارپو اکبر هوتیل ازادي راډیو سره په خبرو کې د پرویز مشرف د خوشی کېدو په اړه ویل چې نوموړی یوازې په ضمانت خوشی شوی دی او لا یې د قضیې وروستۍ پریکړه پاتې ده.
د سره به په ضمانت باندې رها کړی شو، خلاص کړی شو، باقي به اوس د ضابطه فوجداري مطابق چې دی نو د مقدمه روزي ټرایل به کیږي او هغه مقدمه به چلیږي. که مقدمه کې به شهادتونه راځي ابر کا کیږي که چېرې هغه شهادتونه د خلاف ثابت کړی شو او داسې مټیریل ایویډنس راغی چې په هغه کې دا ثابت شو چې جنرال پرویز مشرف دا اقدام کړی دی نو سزا به ورته ملاویږي.
د پاکستان ستر محکمې د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان په خوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د بلوس مشر اکبر بوکټي د وژنې په دوسیه کې په ضمانت خوشی کړ، خو تر خوشی کېدو سمدستي وروسته د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد د لال مسجد یا سور جماعت د عملیاتو پر مهال د دغه مسجد د خطیب عبدالرشید غازی د وژنې په تور د پولیسو لخوا ونیول شو چې نن غرمه په ضمانت خوشی شو. جنرال مشرف د 2000 میلادي کال په جولای کې د پاکستان په پلازمېنې اسلام آباد کې پر سور جماعت د پوځي عملیاتو امر کړو چې په ترڅ کې د دغه مسجد د خطیب ګډون 1,450 تنه وژل شوي او نږدې 50 تنه ژوندي نیول شوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
افغان حکومت وایي چې تیلو د بایو د کنټرول لپاره به ډیر ژر له روسیې څخه د تیلو د اخیستلو یو تړون لاسلیک کړي. خلک شکایت کوي چې د هوا له سړېدو سره په بازارونو کې د سون موادو بیې لوړې شوي. معصوم میوند له کابل.
د سون موادو د بیې د لوړېدو او پاړې د خلکو د شکایتونو له ډېرېدو سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د دې موادو د بیې د کنټرولولو لپاره کوششونه پیل کړي. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواری د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان وویل له روسیې څخه د تیلو اخیستلو د یو تړون لپاره به ډېر ژر یو پلاوی د هیواد ته ولاړ شي. نوموړی وایي پر ایران د نړیوالو بندیزونو له امله اوس له دې هیواد افغانستان ته د تیلو واردات هم کم شوي او له همدې امله به په راتلونکي ژمي کې تیل له روسیې څخه واخیستل شي.
وزیر صاحب تجارت صنایع با کشور روسیه سفر میکنه برای خریداری یک مقدار تیل.
په نژیر اقلون کې بعد سوداګری او صنایع وزیر روسیه ته سفر وکړي. د یو اندازې تیل د رانیول لپاره چې موږ د غاز به هم کنټرول کړو او په ان وخت کې مشروطونی شو چې په کابل شهر کې د تیلو ټانکونو ته تیل هم پشه او هم په ارزانه پی ورکړو. سشکل موږ کوشش کوو چې مخکې ترجمه 22,000 ټنه نفتی مواد رانیسو. په همدې وخت کې موږ کوشش کوو چې له روسیه سره یو تړون لاسلیک کړو چې زموږ خصوصي سکتور ته تیل په شه به ورکړي.
شغلی شنواری روسیه ته د افغان پلاوی د تګنی ټاول روسیه څخه راواردونکو تیلو اندازه معلومه نه کړل، خو د په خبره لدې تړون سره به د خصوصي سکتور او حکومت لپاره له روسیه څخه د پېټرول او ډیزلو درانیولو اسانتیاوي برابر شي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت معلومات لمخېس ښکال به هم د کابل شهر په بیلابیل نهیو کې د سون موادو د خرڅلاو لپاره دولتي غرفې ځای پر ځای شي. لدې غرفو به خلک وکولای شي د سون مواد په ټاکلې بیه واخلي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه د هر کله کوي، خو د تیلو د یو شمېر واردونکو له ناوړې ګټه اخیستنې څخه هم اندېښنه لري. د دې خونې مرستیال خان جنرال کوزي ازادي راډیو ته وویل
متاق تجارت هم دا پیشنهاد کړو چې دولت باید عمومي قرارداتونه د موادو نفتي باید په لاس کې ونیسي او دا څه چې اوس په برجه کې دا وتلدي کیږي او نفت جګیږي د دې حالت نه به موږ راووځو. دا موږ استقبالو که دولت د دې ظرفیت پیدا کړي چې قرارداتونه دولت توکي ثانه شرایط له مخې نه او بیا تاجر ورمادي کیږي او تاجر
افغان حکومت په خو هم د ژمی پر رسیدو سره ویلی و چې د سون موادو د بیو د لوړېدو مخنیوي به کوي. خو د ژمی پر انجد کېدو سره په ټول افغانستان کې د سون موادو په ځنګړي ډول د تیلو او ګازو بیل وړي سیوي. د راپورونو لمخه هم د اوست کابل شهر په بازارونو کې یو لیټر پټرول لشپېتو څخه تر څلور شپېته افغانیو او یو خروار لرګي له 15000 څخه تر 2000 افغانیو پر خرڅیږي.
لدی رپورټ سره په افغانستان کې د ماشام شپږ نیمه بجې سوي ورستۍ خبر.